سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساده رادیو نه اوري اوس ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سارلش بګو دا مخم تش بګو په لاندو څو پوندو نه سی وش پنده وش مترو دا مخم لش بګو دا سار تش بګو په منځني صفه دول شپګ نه وی دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې بریښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونو تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانه وو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیا نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهم وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریټانیا له شارج د فیر پر روغتیا برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیا سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطیني په یو خونځي چې بې ځای شي فلسطینیان پکې ډیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشته ایدولې خو کټای شي د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوز ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخ شوې دي. نادو شوشانی پر خپل اکسپانی لیکلی چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوز مرکز په توګه کاریده. د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ وبریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله خپل مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات کومرل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړې و چې استعفا ونکړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روټس خبري ایجنسی لیکي چې دغه ادعا په بيپري ډول نشته ایدا ولا د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبرلانو ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خنې صدر اعظم شیخ حسینا لتیر دوشنبه په هند کې ده. حسینا له هغه اعتراضونو وروسته لخپل هیواد وته چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونو باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په اولمپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجنی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لگول شوی و بندزونه په هنر کې رخ کار کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجنو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې رخ کار شي؟ وړاندې په راپور کې درته وایم. باندې سربیره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې لمې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خبره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي. هالندۍ انډیا سرجودی ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکمرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو ښځینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیک توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوی ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 15 له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یو ډلې سیمې ته راغلي وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم،
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو کی میای خوب است. ما هر سال امی طفلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو ودا چې اوس بیا راځي. خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی. خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دغه ما زیګه خانواده میخوایم کې واکسین وکونند فلایشونه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی نکسه ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې دي تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوې دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
دا غزي پر یو خنځی چې به زه شوی فلسطینیانو پکې پناه اخیستی و په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. اسرائیل ویلي دی یو خنځی انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. د غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې 46 میاشتې تداخل شو تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل اکسپانې لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 401 یې په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنځشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سوي وګړو په کې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې پر افغان خوځو انجنونو د طالبانو د حکومت له خوا لګول شو محدودیتونو ته د افغان انځورګرو انجنونو له خوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمیر دوی په ځنګړې ډول د انجنونو په ځکړو بندیز خوشنونکي بولی وای له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې وندخنې د سنا کاکړ په دې راپور کې ورته د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په انجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
پلومرایو که می رسامی پا آماتور دول لزان سر کوله. خورست می چیه دیده بام سو چیز زمره هنر سر راحت ایم، زمره هنر را باندگران دی، نو کانکور از موینه که می گردون وکر. او ده هنرونو پوهنزی گرافیک دیزاین برخه می انتخاب کلا چیلی نیک مرغ ورتکامی ها بسوام. و متاسفانه پوهنتونونه دانجونو پر مخوط رلز کل.
خو هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي، هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي، په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي
په شکل اثر در بیاوره.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او ښځو لګیدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیگزاده بل افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بیله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده، خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 13 کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نصرن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
زه اوس افغانستان ته نه یم تللی، خو د ماته تر ټولو لوی خوب چرته لاړ شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکم. د افغانستان سره مې بی حده ډیره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بیرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انزورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبان حکومت په بیا واکمنې دو سره هڅه وکړه چې پر افغان جنو او خزو د دوی لخوا لګول شوی محدودیتونه د هنر په شبه بیان کړي، خو په خبرې له نتیجې نه هیله ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تک تمتوله وشکېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې د ننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړي او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سر ژبه ورکړې ده. د انځورګره په اخلاص زیاتوي،
د افغانستان بنابه هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیرې کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2023 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستي امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو رئیس د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خنړی لاریونونه شوی. د راپورونو لمخې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مو په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی راونه رسیږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوې شوی امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي، موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش پروستو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوله چې بل اخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینه استعفا ورکړه، له هیواد ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینه له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه خالی غندون کې د بازار له نشټوال شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې غندلې شي خو د مارکیټ نشټوالي لستون سره مخ کړي دي. تفصیل لسیمه په راپور کې
د کالیو غندلو ماشين د چرخ تاول سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو غندلو کې سبا د نورستان مرکز پارون کې زده کړي لته رسو کال د خزینه او د ماشومانو کالی غندي. هغه په خپل لاسونو د غندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی غندلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې غندل دي هر قسم بل امبریلا نو پنجابی ہم دو مم دس نو اخلوانا نہیں دیر راؤڑی ہو مفت گنڈ ورکو باہر نہ راؤڑی ہوگئی نہیں آؤ نیم سل روپے آخلو گنڈ منگا اگاڑو چی یو دگا شخص یو زی جوشی او ٹول وہ گنڈ چلتا سو ہر چیز بتر لا سر آؤ
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونه به خلاص شي خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالیو غندلو کیسه بز د کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په سیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشینې خېده وایي د خزینو هر ډول کالی غندلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي. ایمو
خیاطي کړس تاسو هر قسم خاص سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متا
د خزینه و هر ډول کالی گنڈلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی گنڈلی دی خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباس نو اخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شو جامو ته بازار پیدا کړي. ځنی جامې په 300، ځنی په 250، څه په 150 هم پلورو خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دي. په خوا یو څه بازار خو اوسې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پښکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دو منزله ودانی کار پیل شوی وو چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپ ودریدل او لا هم نیمکاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځې د کرکیلې په ګډون